Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غاښنه رادیو خبرونه پاتې ورسیدې. د ازادي رادیو خبرونه د ما خام تر وو بجو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په سلا شر پنځه څپه صاف او وازی اوریدل شي. نن د دوشنبه ورځ د 1492 هجری المریز کال د 13 د 2013 کال د اکتوبر لومړۍ نیټه سره برابر ده. د ازادي رادیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې مو زنوري اس نوري هر کله کوم او چې د ترکمنستان ولسمشر وای په لوی اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان حکومت وايي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې ګواکې په افغانستان کې د جمهور سولې حل غوښتون کړي، دا د تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابته کړي. د ایران په څلورو ولایتونو کې لکتر لږه 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړه شوي دي. د مقدونیا خلکو پرون په یوه ریفرندوم یا ټول پوښتنه کې د هېواد د چې د هیواد نوم دې بدل شي کنه برخه واخیسته. د لومړنۍ راپورونو له مخې له 50% کم رای ورکوونکو په دې ټول پوښتنه کې ګډون کړی وو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وايي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې ګواکې په افغانستان کې د جګړې د سولې حل غوښتونکي دي، دا د تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابته کړي. د افغانستان بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدي دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په ملګرو ملتونو کې وویل چې پاکستان د افغانستان د جګړې سیاسي حل غوښتونکي دی. ښاغلي احمدي زیاته کړه،
امیدوار هستیم که پاکستانیا پس از این حداقل
کلمنیو چې پاکستانان لکتر لګه ورسته لدی چې د درک ترسیدلی وی لترزم سره په مبارزه او سولې ته رسیدو په برخه کې لمو سره صادقانه همکاري وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې د افغانستان د ناکراری په خاطر پاکستان هم زیانمن شوی دی، خو له هغې مخکې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې که څه هم په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو په دې ټینګار وکړ چې په سیمه کې باید د ترهګرو جرړې وایستل شي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي د سیمې د باثباته پرمختګ لپاره مهمه ده چې په لویو اقتصادي پروژو کې افغانستان د یو بشپړ شریک په توګه شامل شي. بردی محمدوف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې دا مسله یاده کړه. هغه وویل د منځنۍ آسیا د امنیت د باثباته پرمختګ لپاره د بې وسلې کولو په برخه کې همکاري، د مخدره موادو له قاچاق سره مبارزه او له افغانستان نه څو اړخیز ملاتړ ډېر اهمیت لري. د ترکمنستان ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې دغه هیواد له افغانستان سره لا له مخکې د ټپي ریکا او لاجوردو لارې مهمې لویې اقتصادي پروژې پیل یا یې هم په دې برخه کې اساسي غونډې بشپړې کړې دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر ټیم به نن له نیپال سره د آسیا جام لوبه وکړي. د کرکټ د 19 کلونو آسیا جام لوبې په بنګلادیش کې پیل شوې دي. افغان ټیم داسې وخت له نیپال سره مخ کیږي چې وړمه ورځې د متحده عربي اماراتو 19 کلنه لوبډله په لوی توپیر انګټلې وه. افغان ټیم په هغې لوبه کې د اماراتو ټول لوبغاړي په 140 منډو آوټ کړي وو چې بیرته دا منډې په 20 اوورونو کې پوره کړي. د افغانستان تر 19 کلونو مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا جام په لوبو کې د بنګلاديش او سریلانکا ټیمونه مات کړل، خو بیرته یوه یوه لوبه په بنګلاديش او پاکستان بایلوده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران په څلورو ولایتونو کې لکتر لږه 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړه شوي دي. د ایران د بیړنیو حالاتو د کمیټې ویان مشتبه خالدي پرون وویل چې په څو وروستیو ورځو کې 302 تنه په ټول ایران کې وروسته له هغې بستر شوي چې ناوړه او مضره شراب څښلي وو. خالدي ویل مړه شوي خلک د هورموژان، شمالي خراسان، البرز او بویر ولایتونو اوسیدونکي دي. لکتر لږه 160 کسان لا هم په روغتون کې دي. په ایران کې د 1990 میلادي کال د اسلامي انقلاب را وروسته د الکولو څښل منع دي او سرغړوونکي په دوره وهل کیږي یا نغدي جریمه کیږي. د مقدونیا خلکو پرون په یو ریفرندوم یا ټول پوښتنه کې د هواد په یو پوښتنه کې چې د دې هواد نوم دی بدل شي کنه برخه واخسته. د وروستیو راپورونو په اساس د انتخاباتو کمیسیون ویل چې دا ټول پوښتنه د 50% رای ورکوونکو د نه پوره کېدو په خاطر ناکامه شوه. یونان په دې لټه کې دی چې د مقدونیا نوم بدل شي، خو اوس سره موافقه ته رسیدلی. د مقدونیا د نوم احتمالي بدلیدل به دې ته لاره هواره کړي چې دا هیواد ناتو او اروپایي ټولنې ته ننوځي. له پرونیو رای ورکوونکو دا پوښتنه شوې چې په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو لپاره له یونان سره په دې موافقې راضي دي چې د مقدونیا نوم بدل شي که څنګه. دا پوښتنه واضح نه وه چې آیا خلک راضي دي څو د مقدونیا نوم په شمالي مقدونیا بدل شي. یونان ټینګار کوي چې مقدونیا د خپل نوم شمالي مقدونیا کېږدي. په یونان کې هم یوه سیمه مقدونیا نومیږي او په همدې خاطر هڅه کوي چې په اروپایي ټولنه کې د مقدونیا هیواد د شاملېدو په وړاندې د نوم د بدلون شرط مخته کړي. د کوردستان خلکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیسته. انتخابات داسې وخت وشول چې خلک په سیمه کې وبخي د پراخ فساد او اقتصادي ستونزو په خاطر شکایت کوي. د کوردستان د پارلمان د یو سلو یولس څوکیو لپاره شاوخوا 200 کاندیدانو سیالي وکړه. یولس څوکۍ د ترکمنانو، عیسویانو او ارمنانو قومي او مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې شوې دي. داسې ښکاري چې د کوردستان ډیموکراتیک ګوند او سیاله د کوردستان وطن پال اتحاد ډېرې څوکۍ خپلې کړي، خو د حکومت اپوزیسیون د کوردستان وطن پال اتحاد ویلي چې انتخابات نه مني ځکه درغلي پکې شوې ده. له عراق د کوردستان د جلا کېدو لپاره د ټول پوښتنې له ترسره کېدو یو کال وروسته په سیمه کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزین نور خبرونه غوړی بیا هم مولا د ازادي رادیو په ویپانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د ترکمنستان ولسمشر وای په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریک ول د سیمې د امنیت ټینګښت لپاره مهم دی. د افغانستان د شفافیت څار بنسټ دا ډیره مهمه بولي چې په کاناډا کې میشته د ډیموکراسۍ او حقونو یوې نړیوالې ماسې د افغانستان د اطلاعاتو ته لاسرسي قانون ته په لسو غورو هیوادونو کې لومړی مقام ورکړی، خو آیا دغه قانون په عمل کې پلی کیږي؟
معلومات ته ضرورت لرو، هم د حکومت لار همغه ته معلومات نه راکول کیږي. ځان تیر باسي هغه قانون چې دوی جوړ کړی ده دې ته ژمن نه دي.
د خوست په مرکز ولسوالیو کې څه باندې 150 ښوونځیو د ترمیم او رغونې چارې پیل شوې.
په ډیری مکاتبو کې د ترمیم مسله چې زده کوونکو د باد او باران پر مهال درس نه شو ویلی، په دې اساس باندې دا پروژه به یوه حیاتي پروژه وي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. دغه راز په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په ملګرو ملتونو کې هند او پاکستان یو بل بیا تورن کړل چې په سیمه کې تر روسان تمویلوي او ترې انکار اخلي. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبروو. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د ترکمنستان ولسمشر قربان بیلی بردی محمدوف وایي چې په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول به د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهمه وي. بردی محمدوف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې دا موضوع یاده کړه. هغه وویل هیواد یو نوښت کوي او د 2019 کال د سولې او باور کال نوموي. د ترکمنستان د ولسمشر د وروستیو څرګندونو نور تفصیل د سفیر الله ستنغزي په راپورټ کې.
د ترکمنستان جمهور رئیس قربان غلی بردی محمدوف وی ل تروریزم سره مبارزه د منځنۍ اسیا د سیمهیز ستراتیژي په سر کې ځای لري. غلی بردی محمدوف د نیویارک په وخت د شنبې په مازیګر د ملګرو ملتونو درې اویایمې عمومي اسامبلی ته وینا وکړه او هیله وښوده چې د 2019 کال د سولې او باور جوړونې کال وي.
ترکمنستان وستوپایت
ترکمنستان یو نوښت کوي او د 2019 کال د سولې او باور کال نوموي. زموږ دا نوښت د هغو اقداماتو لپاره د چمتووالي خودل دي چې هدف یې په سولې ایزه ډیپلوماټیک لار د کړکیچونو کمول او په دې برخه کې د مسؤلانه پریکړو نیول دي.
решение.
خغلی بردی محمدوف په خپل وینا کې د افغانستان سولې او ثبات ته هم خاصه اشاره وکړه. هغه ویل د دغه هیواد ثبات د ټولو سیمې لپاره ډیر مهم دی.
обеспечение долгосрочной безопасности является ключевым.
دوامدار امنیت د منځنۍ اسیا دولتونو ته اهمیت لري. د تروریزم په وړاندې مبارزه د سیمهیزې اجنډا یو مهمه برخه ده. د منځنۍ اسیا د امنیت او باثبات پرمختګ لپاره بل مهمه موضوع د بیوسلی کولو په برخه کې همکاري د مخدره موادو قاچاق سره مبارزه او له افغانستان څو ارخیز ملاتړ ده. په دې برخه کې زموږ په باور ډیره مهمه ده چې افغانستان د انرژي، ترانسپورت او مخابراتو د لوی پروژو په لیکولو کې د یو بشپړ شریک په توګه شامل کړو.
ای کومونیکاسیونه پروژو نه پرواخ پلنسنوا پارتنیرا.
ترکمنستان په تیر کې هم د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د همکارۍ سینه ډبولې او ویلې دي چې چمتو دی د افغان سولې له خبرو هم قربتوب وکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي والی حکومت د کار لپاره تر دې دمه د منځنۍ اسیا هیوادونو په خاصه توګه ترکمنستان سره اړیکې ډېرې غښتلې کړي. له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال نه لیکه یا تاپی پروژه، د لاجوردو د لرغونی لارې د پیل اساسي غونډې، د افغانستان په اړه د ریکا په څیر د مهمو سیمه ایزو اقتصادي غونډو جوړول، هغه څه دي چې د افغانستان او ترکمنستان د دولتونو مهمې اړیکې پرې بنا دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د شفافیت څار بنسټ په لاسو غورو هیوادونو کې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون لومړي مقام ګټل لوی لاسته راوړنه او هغه د اهمیت وړ بولي. د دې بنسټ اجرایي رئیس سید اکرام افضلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې ټول نړیوال معیارونه په پام کې نیول شوي دي. په عین حال کې د افغانستان د خبریالانو ملي اتحاد وایي حکومت د هڅه وکړي چې دغه قانون په هیواد کې په درسته توګه عملي کړي. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د شفافیت څار بنسټ وایي د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي نوی قانون یو ښه او جامع قانون دی چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق ټول مهم موارد پکې په پام کې نیول شوي دي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ په غورو هیوادونو کې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون لومړی مقام ګټل یوه لویه لاسته راوړنه ده. هغه وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق قانون چې تازه د ولسمشر له لورې توشیح سوی د دې لپاره د نړۍ غوره قانون بدل سوی چې د نړۍ نږدې ټول معیارونه یې بشپړ کړي او داسې قانون دی چې اطلاعاتو ته یې لاسرسی اسانه کړی. نوموړی وایي دغه قانون مرسته کوي څو خبریالان او خلک وتوانېږي چې په اسانۍ سره اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي. په کاناډا کې د ډیموکراسۍ او حقوقو د مرکز د راپور په اساس روان کال افغانستان د نړۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي په لسو غورو هیوادونو کې له 150 امتیازونو څخه د 109 امتیازونو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړی. مکسیک، سربستان، سریلانکا، اوسلونی او هند د هغو هیوادونو له جملې نه دي چې په ترتیب سره له دوم نیولې تر شپږم مقام خپل کړی. له دې وړاندې په 2014 میلادي کال کې افغانستان 18 مقام درلود. افغانستان داسې مهال اطلاعاتو ته د لاسرسي حق کې لومړی مقام ترلاسه کوي چې په افغانستان کې یو شمېر رسنۍ او خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له دولتي ادارو شکایت کوي. دو تنو خبریالانو زبیح الله خورشیدی او حمید مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په اوس کې حکومتي مسؤلین لوی لاسته معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. تر ډیره باور دی چې حکومت په دې کار سره غواړي چې هغه خپلې نیمګړتیاوې یا په حکومت کې دننه ستونزې د رسنیو له سترګو پټې کړي. موږ خپله چې د رپورټونو په برخه کې معلومات ته ضرورت لرو، اما د حکومت له اړخه موږ ته معلومات نه راکول کېږي. ځان تیر باسي هغه قانون چې دوی جوړ کړی ده دې ته ژمن نه دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه که څه هم د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون یو ښه او مهم قانون ګڼي خو ټینګار کوي چې حکومت یې باید د عملي کېدو په برخه کې لازمې هڅې وکړي. د دغه اتحادیې رئیس فهیم دشتی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي اوس قانون شته او د نړۍ غوره قوانینو کې هم شمېرل کېږي، خو د پلي کېدو موضوع یې جدي مسله بلل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د ټولنې د یو ارزښت په توګه بنسټیز او په یو ټولیز فرهنګ د بدل سي.
ازادي خبری مجله اوري. د سهار و بجی او 15 دقیقې کیدون کړي. پرون د خوست مرکز ولسوالۍ د یو دیش ښوونځیو د اساسي ترمیم کارونه پیل شول. د خوست پوهنې ریاست چارواکو د بیا رغونې د دې پروژې د کار د پیلېدو په مهال وویل چې د دې ښوونځیو ودانۍ ډېرې زیانمنې شوې وې او د باد او باران په مهال زده کوونکي له ګواښ سره مخامخ ول. چارواکو دغه راز هیله څرګنده کړه چې د پوهنې وزارت او نورې مرستندوی ادارې به د پاتو ښوونځیو بیا رغونې ته هم پاملرنه وکړي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل پرې رپورټ لري. البته وبخی د په دې اړه د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل رپورټ به د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپونډو ته لکتنی وروسته واورو. اوس به احمد تکل ته وکشو.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی په افغانستان کې ولس کاله پر ناسمه لاره. خبرونه لیکي هیڅ داسې نظر پوښتنه نه ده شوې چې د امریکا خلک پوښي چې په افغانستان کې ولې لا هم جګړه روانه ده. فارن پالیسی د مطلب په دوام لیکي د امریکا د ټولو پخوانیو جګړو برعکس د افغانستان د جګړې په اړه ډیر کم بحث شوی او ښایي په کال کې یوازې یو ځل په دې اړه په کانګرس کې بحث وشي. د مطلب لیکوال زیاتوي هغه مهال چې د عراق جګړه پیل شوه د امریکایانو کرکه هم د دې او هم د افغانستان د جګړې په خاطر خورا زیاته شوه. فارن پالیسی لیکي هغه مهال د افغانستان جګړه یو مثبته جګړه بلل کېده، خو د مطلب لیکوال له دې سره د امریکا د یو پخواني ولسمشر بنجامین فرانکلین هغه وینا نقل کړې ده چې وایي ښه جګړه او بده جګړه هیڅ شته نه. فارن پالیسی لیکي چې د امریکا مخکینی ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې وه او پلویانو یې هم د ملاتړ کاوه، خو له دې سره سره د جګړه پای ته ونه رسیده او بیا یې هم تلفات ورانی لګښتونه او زیانونه واړول. خبرونه له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په اړه د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه او هغه وینا ته هم اشاره کوي چې په افغانستان کې میلیارډونه ډالر لګیدلې پیسې ضایع شوې بللې. خو ترامپ هم د افغانستان جګړې ته د خپل ولسمشرۍ د دورې له پیل سره سم دوام ورکړ. فارن پالیسی د مطلب په ورسته برخه کې لیکي چې هیڅوک نه پوهیږي د افغانستان جګړه به تر کله روانه وي او څه وخت به پای ته ورسیږي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخاباتو او په دې بهیر کې د ښځو پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې د ښځینه کاندیدانو په ګډون یو شمېر کسان د دې انتخاباتو په اړه اندېښنې لري، ځکه د ورځپاڼې په وینا هیڅوک نه پوهیږي چې د میزان په 28مه نیټه به څه پېښ شي. ورځپاڼه د ولسی جرګې د یوې کاندید له قوله لیکي چې وایي په دې انتخاباتو کې د ډیرو پیسو مسله دخیله ده او خورا ډیرو شتمنو کسانو ځانونه کاندیدان کړي. خبرونه د مطلب په دوام لیکي چې په خواله د دې نه امنۍ څو خونړۍ پېښې لیدل شوي او پر ښوونځیو لوبغالو او نورو عامه تاسیساتو حملو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. ګارډین لیکي د ټولو اندېښنو ته په پام سره د امنیت مسله د انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو لویه ازموینه ده چې انتخاباتي کمپاینونه یې ستونزمن کړي دي.
او د خوست د ښوونځیو د رغولو راپور هم له د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل څخه.
خوست والی په همدوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې پروژه کې د خوست د مرکز او ولسوالیو یو دیرش ښوونځي دي چې د ترمیم چارې به د دریو میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په دې سره به د یادو ښوونځیو ستونزې څناڅه راکمې شي، خو تر څنګ د پوهنې له وزارت وغوښتل چې په خوست کې د ښوونځیو د سرپناه ستونزو ته پاملرنه ډېره کړي.
د دغو مکاتبو په ترمیم سره به نسبتا وکولای شو چې ستونزې نسبتا راکمې او د محترم استادانو دپاره او د ګرالیو شاګردانو دپاره یو ښه چاپیریال ولرو. خو په کل کې د افغانستان شموله ستونزه ده. زه په دغه برخه کې د پوهنې د محترم وزارت په رهبری باندې احترام نه غږ کوم چې موږ په خوست کې د مکاتبو د سرپناه ستونزې سره جدا لاس په ګریوان یو او خوست پولیتونه کې ونیسي او په دغه برخه کې زمونږه لاسنیوي وکړي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وایي په دې کار پیل کړی چې د پوهنې په برخه کې د بیا رغونې پروژې او نور امکانات په عادلانه ډول په مرکز او ولسوالیو کې وویشي. د پوهنې چې د ترمیم په دې پروژه کې د شهید محمد داوود الفتح او د پوهان عبدالحی حبیبي درې مرکزی لیسې او پاتې نور د ولسوالیو ښوونځي شامل دي.
دا یو اساسي اړتیا وه په ډېری مکاتبو کې د ترمیم مسله چې زده کوونکو د باد او باران پر مهال درس نشو ویلای. په دې اساس باندې دا پروژه به یو حیاتي پروژه وي او و به کولی شي چې دغه زده کوونکو ستونزو ته ځواب ووایي چې د باد او باران له امله درس نشو ویلای.
د خوست ولایتي شورا مرستیال جان میر زازی هم په دې خوشحالي څرګنده کړه چې د هغو ښوونځیو د اساسي ترمیم چارې پیلیږي چې زده کوونکي د زده کړو پر مهال د چتونو د لویدو د ګواښ په ګډون د ډول ډول ستونزو سره مخامخ ول.
خوښ یم چې د یو دیرشو مکاتبو د هغو د تعمیراتو د چتو د لویدو د خطرې سره چې موږ ګللي ماشومان ورسره مخامخ وو د هغو د ترمیم چارې عملا پیل کیږي.
د خوست چارواکي وایي په نږدې راتلونکو ورځو کې به د افغانستان د څلورو نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د نمونوي لیسې لپاره د ودانیو او کمپلکس د جوړولو کارونه پیلیږي چې دا به د خوست د پوهنې په سکتور کې هغه پروژې وي چې ډیر لګښت به پرې وشي او د زده کوونکو لپاره به د ودانیو او ټیکنالوژۍ له اړخه د زده کړو څه ناڅه معیاري اسانتیاوې ولري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته له هغې چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په ویناو کې یو بل د تروریزم په پاللو او ملاتړ تورن کړل. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي پرون په یو بحث کې ټینګار وکړ چې پاکستان په نړیواله کچه پیژندل شوي تروریستان تمویلوي او ځای ورکړی دی. د هغې له دې څرګندونو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو چې هېواد یې پخپله د تروریزم ښکار دی او هند هغه تروریستان تمویلوي چې په پاکستان کې تر ټولو مرګونې حملې کړې دي. په دې اړه صفي الله ستانکزی رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو په درې اویایمه عمومي اسمبله کې د هند او پاکستان لخوا په یو بل د کلکو تورونو او انتقادونو سلسله روانه وه. په دې روانه اسمبله کې د هند یوې لوړ پوړي استازي اینام ګمبیر وویل پاکستان باید د نورو د ملامتولو پر ځای د نوي پاکستان د لیدلوري د ثابتولو لپاره ښکاره کړي چې د دوکې او تخریب دریزه بدل کړي.
وی هاف اولسو هرد پاکستان کلیم دټ اټ هاز ټرنډ د ټاید اون ټیریزم.
دا وایي موږ د پاکستان ادعا واوري چې د ټیریزم پر ضد جګړه په خپل ګټه راړولې، خو راځي چې دا لاندې مسایل یو ځل چکړو. آیا پاکستان دا حقیقت ردولی شي چې د ملګرو ملتونو لخوا پیژندل شوی 132 تروریستان او 22 تروریستي ډلو ته تر اوسه پناه نه ورکړي او ملاتړ نه دی ترې کړی؟ آیا پاکستان به دا رد کړي چې د ملګرو ملتونو لخوا پیژندل شوی تروریست حافظ سعید په دغه هیواد کې دننه آزاد ګرځي او په انتخاباتو کې کاندیدان دروي؟ ګمبیر دا خبرې د ملګرو ملتونو په درې اویایمه عمومي اسمبله کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د شنبې ورځې تر خبرو څو ساعته وروسته وکړي چې هند په پاکستان کې د ځینو مرګونو حملو مسؤل وباله. اغلی ګمبیر وویل هند په پاکستان کې په تروریستي حملو تل خواشینی ښودلې او په دغو حملو کې د هند په ښکېلولو سره پاکستان وژل شوی بېګناه انسانانو ته بې احترامي کوي. په ملګرو ملتونو کې د هند د ډیپلوماتیک اقسام د پاکستان د تورونو د ځواب په نوبت کې دا خبرې وکړي، خو تر هغه مخکې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج هم په خپل اصلي وینا که پاکستان د سیمې په ټولو ناکراریو خېلو بال. خو پاکستان بیا بل څه وایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ویل په پاکستان کې ګڼ تروریستي بریدونه د هند په ملاتړ شوي. هغه ویل پاکستان د تروریزم په وړاندې ډیره مبارزه کړي خو هند یې په قراره نه پرېږدي.
آج بھی ہمارا مشرقی ہمسایہ
زموږ ختیځ گاونډي هیواد لا هم د پاکستان پر ضد تروریستان تمویل تجهیز او منسجم کوي. پاکستان باندې پیښور په یو خوانځي باندې د ماشومانو قتل عام او د مستونګ مرګونه بریټ چې د هند له ملاتړ برخه منو تروریستانو کارو هیڅ کله لیادونه باسي.
ان حملو کې ذمہ داروں کو هندستان کی پشت پناہی حاصل تھی.
په دې تورونو سربیره په کشمیر کې د هند او پاکستان همیشنۍ لانجه هم د دوړ هیوادونو د استاذو د وینا یو اصلي برخه جوړوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل هند د کشمیر په اشغال سره تروریزم پالي او په خلکو ظلمونه کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د هند ډیپلوماټي اینام ګمبیر پاکستان د کشمیر په اړه په سرغړاوی او وژنو تورن کړ او ټینګار وکړ چې کشمیر به د هند خاوروي او پاتې بشي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس به اسمت سروان ته غوږ شو چې وای ډیر ژر به د سعودي عربستان مکه او مدینه ښارونه د چټک اورګاډي په وسیله سره ونښلي.
د سعودي عربستان تر ټولو چټک ریل ګاډی راتلونکې اونۍ په پټلۍ روانیږي. دا ریل ګاډی به چې حرمین نومیږي د مکې او مدینې د سپېڅلو ښارونو او جدې ترمنځ تګ راتګ کوي او نه یوازې د سعودي عربستان خلکو بلکې د حج او عمرې لپاره د تلونکو بهرنیانو تګ راتګ به آسانه کړي. دا ریل ګاډی په یو ساعت کې تر 350 کیلومتره سرعت لري او تمه کیږي چې په یو کال کې 8 میلیون تنه پکې سفر وکړي. دا ریل گاڑی او ریل لاری یوه هسپانیایی کمپنی جوړ کړی دی. د تورت ریل گاڑی به د ریاض او جدی شهرونو ترمنځ هم تګ راتګ پیل کړي. سعودي عربستان وایي هر کال د هیواد ته شاوخوا 40 میلیونه بهرنیان د حج او 2 میلیونه نور د عمرې د ادا کولو لپاره ورځي. حاضر د مد نړۍ تر ټولو چټک ریل گاڑی د چین د شانګهای ریل گاڑی دی. دا ریل گاڑی په یو ساعت کې 430 کیلومتره سرعت لري. د سعودي عربستان ریل گاڑی به په نړۍ کې شپږم چټک ریل گاڑی وي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان حکومت وایي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې په افغانستان کې د جګړې د سوله ییز حل غوښتونکی دی، دا د تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابته کړې. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې ویلو چې پاکستان د افغانستان د جګړې سیاسي حل غواړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي د سیمې د باثباته پرمختګ لپاره مهمه ده چې په لویو اقتصادي پروژو کې افغانستان د یو بشپړ شریک په توګه شامل شي. د ترکمنستان ولسمشر دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وکړې. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم به نن له نیپال سره د آسیا جام لوبه وکړي. د کرکټ د 19 کلنو آسیا جام لوبې په بنګلادیش کې پیل شوې دي. د ایران په څلورو ولایتونو کې لږ تر لږه 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړه شوي دي. د ایران د بیړنیو حالاتو د کمیټې ویان مشتبه خالدي پرون وویل په څو وروستیو ورځو کې 302 تنه په ټول ایران کې وروسته له هغې بستر شوي چې ناوړه او مضره شراب څښلي وو. د مقدونیا خلکو پرون په یو ریفرندوم یا ټول پوښتنه کې چې د هیواد نوم دې بدل شي کنه برخه واخیسته. د وروستیو راپورونو له مخې د انتخاباتو کمیسیون ویلي دا ټول پوښتنه د 50% رایه ورکوونکو د نه پوره کېدو په خاطر ناکامه شوه. او د عراق د کردستان د سیمې اوسیدونکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیسته.
دا ژوند رنگونه
لمړي سر کې مو ځان راو پیژنې
انجنیر حبیب الرحمن رحمت د اوبو او برښنا وزارت